او سرودونکو د ځینو پاکستاني او ورځپاڼو د نننیو اداریو مهم ټکی په اسلام آباد کې د مشال رادیو د خبریال سراج ظهیر ناورو.
نن د انګریزي ژبې ورځپاڼې ډان خبرې اداریې د غیرت په نوم په وژنو لیکلي او وایي تیر اونۍ په کراچۍ کې یو هلک خپل شپاړس کلن خور هغه وخت وجلا چې وایي په ټلیفون یې د چا سره خبرې کولې. د کومې وروستو چې د دغه هلک پلار اف آی آر هم نه درج کولو خو پولیسو دغه کیس راپورته کړو. د ادارې په وینا په دغه ورځ یوازې په کراچۍ کې سمیره و نه وجلې شوه، بلکې په مظفر آباد کې هم مهر النساء نومې جنۍ د غیرت په نوم خپلې کورنۍ وجله. ادارې لیکي د عورت فاؤنډیشن د شمیرې مطابق هر کال تقریبا زرو پورې زنانه په پاکستان کې د غیرت په نوم وژل کیږي، خو له بده مرغه په دې کې یوازې یو سو کیسونه رپورټ کیږي او د هغوی مقدمه هم بیا تر کلونو پورې رواني. ادارې زیاتوي چې دارنګ یو شمیر نورې هم پیښې په پاکستان کې راغلي، خو اکثره پکې مجرمانو ته سزاګانې نه دي ورکړل شوي. نو باید چې په پاکستان کې د زنانو حقونو ته تحفظ ورکړل شي او داسې یو سره کار خراب کړل شي چې هیڅکله به د غیرت په نوم د وژنې اجازه ورنکړل شي. د دې ترڅنګ ایکسپریس روس پاڼې خپلې ادارې په پاکستان کې په سرشمیرنې لیکلې او وایي چې د سرشمیرنې د ځنډ له وجې د صوبو اصل آبادي مخې ته نه ده راغلې، چې له کبله یې حکومت په این ایف سی ایوارډ کې د صوبو په برخو کې د اضافه نه کولو فیصله کړې ده. د ادارې په وینا بل پلو د نوي مالي کال د بجټ لپاره هم حکومتي تیاری روانې دي او په داسې صورتحال کې د صوبو هیله وه چې په آبادۍ کې اضافه شوې نو په این ایف سی ایوارډ کې به ورته زیاته برخه میلاو شي، خو توقع نه ده چې د دې صوبو دغه ارمان پوره شي. ادارې زیاتوي بې شک چې صوبو کې د ګټو د ویش لپاره د آبادی صحیح شمیرنه ډیره ضروری ده، خو که وکتل شي نو په پاکستان کې د سمودې راهسې سرشمیرنه نه ده شوې. نو باید چې په موجوده حالاتو کې سرشمیرنه زر تر زره وکړل شي. ادارې اخر کې لیکي چې حالات هر څومره خراب وي خو سرشمیرنه ډیره ضروری ده او دا ځکه چې په پاکستان کې عامې ټول ټاکنې کېدې شي نو سرشمیرنه ولې نشي کېدې؟ دا یو سوال دی چې راپورته کیږي.
دسی میں حالات او د نړۍ مطبوعات.
فوربس مجلې په پاکستان کې پر یو مستند فلم د لګول شوی حکومتي بندیز او جنها خبري ایجنسی د افغانستان د روغ جوړې په پروسه کې د سیمې د هیوادونو د رول پر څرنګوالي لیکنې خبرې کړې دي چې مهم ټکی به له فرخندې اسد وورو.
فابس مجلل کی په پاکستان کې په هغه ډاکومنټري فلم بندیز لګول شوې ده چې پکې په دغه هیواد کې په مذهبي تندروي خبرې شوې دي. امنګ د بلیورز ډاکومنټري همال ترایویتی او محمد علي نقوي جوړه کړې ده. د پاکستان د فلمونو سنسر بورډ وایي په دغه فلم کې د پاکستان په اړه منفي خبرې دي، نو ځکه یې پر دغه فلم بندیز لګولې ده. په دغه فلم کې په پاکستان کې په روانه ترهګرۍ او تندروي خبرې شوې دي. دغه ډاکومنټري چې تر اوسه د شلو نه په زیاتو هیوادونو کې ښودل شوی ده پکې د کوټې د هزارګانو ذکر هم شوی دی. د فلم جوړونکي وایي په دغه فلم یې 15 کاله کار کړی دی او د ټولنې هغه حقایق یې ښودلي چې تر مخه یې مذهبي تشدد په دې وروستیو کې زیات شوی دی. بلخوا جینا خبري ایجنسی لیکي د اپریل په 19 په کابل کې د بمی چاودنې وروسته د طالبانو سره د سولې خبرې وځنډېدې او ډیرو خلکو پر دغې مایوسي هم ښکاره کړه چې د داسې بریدونو تر څنګ به څنګه د سولې خبرې پر مخ ولاړ شي. هیڅوک هم د داسې پیښو حمایت نه کوي چې پکې بیګنا خلکو ته مرګ جوړ وړي. د کابل وروستی برید هم په ټوله نړۍ کې وغندل شو، خو بیا ځینې څارونکي دا نظر هم لري چې باید د سولې خبرې ونه درول شي او ټولو خواوو سره د خبرو دروازه باید پرانستلې پاتې شي. افغان عسکر په دغه هیواد کې د طالبانو خلاف په عملیاتو کې بوخت دي، خو دواړو غاړو دغه جګړه د وسلې له لارې ونه ګټله. د دغه مسلې حل یوازې سیاسي دی، باید طالبان پر دې پوه شي چې دغه مسله د خبرو د لارې هواریدای شي او باید دوی خپله د جنگ جګړې پالیسۍ ته بیا کتنه وکړي. اجانس لیکي باید طالبان پر دې ځان پوه کړي چې د دوی د جنگ نه افغان ولس متاثر کیږي، ځکه چې نړیوال عسکر اوس یوازې خپلو اډو پورې محدود دي. اجانس زیاتوي د یو خود مختار کام په حیث افغانان د حق لري چې د خپلو پالیسۍ او فیصله په خپله او خپلو ګټو ته په کتو سره وکړي او بل کوم هیواد د حق نه لري چې د افغانستان په داخلي چارو کې لاسوهنه وکړي. باید هغه هیوادونه چې د افغانستان د سولې په عمل کې برخه لري د دغه هیواد سره مرستې وکړي، خو د سولې د عمل واک باید یوازې هم د افغانستان سره وي.
وایس اف امریکا ډیوا ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته ده VOA ډیوا،
او د ټوټر پته دا وی او ای ڈی وا.
تاسو ځانونه ملګری جوړ کړئ او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
د بشری حقوقو نړیوال ادارو وايي په شام کې د حکومتي اپوزیشن ځواکونو لخوا په رهایشي سیمو یوازې د 13 اونۍ په بمباریو کې څه باندې 2500 کسان وژل شوي چې لږ تر لږه 40 پکې ماشومان دي. په داسې حال کې چې نړیوال طاقتونه د شام په حلب صوبه کې د مخ په زیاتېدونکو تشدد د مخنیوي په لټه کې دي، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د خپل عرب سیالانو د شام لپاره د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي سره د شام په شخړه د خبرو لپاره پرون جنیوا ته رسیدلی دی. په دې اړه د مشال رادیو د خبرونو مرکزی څنګه رپورت له اسرار علم مومند اورو.
په داسې حال کې چې نړیوال طاقتونه د شام په حلب کې د مخ په زیاتېدونکو تشدد د مخنیوي په لټه کې دي، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری له پرونه خپلې هلې ځلې توندې کړې دي او له خپل عرب سیالانو او د شام لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي سټیفن دی مستوره سره د شام په شخړه د خبرو لپاره پرون جنیوا ته ورسید او وی ویل چې واشنگټن د شام د شخړې په حل کې د روس همکاري غواړي. د اردن له بهرنیو چارو وزیر سره د ملاقات په پیل کې جان کیری وویل امید شته چې کېدای شي څه پرمختګ وشي. د ده په خبره دا ډېر نازک وخت دی او دوی د روس پر لور ګوري چې همکاري به ورسره وکړي. نوموړی وایي ښکاره خبره ده چې دوی غواړي شامي رژیم د روس خبره ومني. روس یو ورځ وړاندې ویلي دي چې دوی به په شامي ولسمشر د هوایي بمبارۍ درولو لپاره فشار وانچوي ځکه چې په دغه بمبارۍ کې سخت دریځه وسلوال په نخه کیږي او د ماسکو په خبره د وسلوالو په نخه کول د ډزبندۍ په تړون کې ناراضي. د شام حلب خار چې د دمشق نه په 360 کیلومتره کې پروت دی پرون پکې د جګړې له کبله شپږ کسان وژل شوي او څه باندې 40 پکې جوبل شوي. اپوزیشن ځواکونه چې د حلب په ځنې برخه کنټرول لري په حکومتي ځایونو یې بریدونه کړي، خو د رپورټونو له مخې شامي ځواکونو هم لږ تر لږه 10 هوایي حملې کړي دي. په حلب کې د څه باندې یوې هفتې جګړې په سلګونه ولسي وګړي وژلي چې له وجې یې د ملګرو ملتونو په مشرۍ د سولې پروسه اغیزمنه شوې. داسې ښکاري چې له پرون راهیسې د روس په موقف کې هم بدلون راغلی. د روس لخوا په شام کې د ډزبندۍ څارونکو څانګې مشر ویلي دي چې دا وخت په حلب کې د امنیت پر ځای کولو لپاره فعال هلې ځلې روان دي. بلخوا جانکاري ویلي دي چې په جنیوا کې د شام په اړه خبرو کې د روس د بهرنیو چارو وزیر په نه ګډون باندې انتقاد نه دی شوی، بلکې دوی اوس په دې اړه له روس سره نیغ په نیغه خبرې کوي. د شام تر ټولو لوی ښار حلب چېرته چې غټه جګړه روانه ده مخکې په پلان کې نه وو او د ډزبندۍ لاسلیک کولو وروسته هم هلته کې جګړه روانه ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي دی واشنگټن غواړي چې ماسکو په شامي ولسمشر بشار الاسد فشار راوړي چې په حلب ښار ناتاره بمباری ته د پای ټکی کېږدي.
د نړیوال پرمختګ لپاره د امریکا مرستندوی ادارې یو ایس ای ڈی په افغانستان کې د خصوصي ښوونځیو د ملاتړ په هدف یو پروګرام پیل کړی. د کابل د پوهنې ریاست چارواکي وایي د پروګرام په ترڅ کې به دوی وتوانېږي چې خصوصي ښوونځیو ته وړې قرضې ورکړي. په دې اړه هم له کابله محمد حدیث پردیس رپورټ راکوي.
په وروستیو څو کلونو کې خصوصي ښوونځیو په ښارونو او ځینو ولایتونو کې د خلکو پام ځان ته اړولی، خو اوس داسې هڅې کېږي چې د نړیوالو بنسټونو په مرسته د دغه ښوونځیو فعالیت لا معیاري شي. د امریکا نړیواله پراختیایي اداره یا یو ایس ای آی ڈی غواړي د فائدې پروژې له لارې د خصوصي ښوونځیو د معیاري کېدو زمینه برابره کړي. د یو ایس آی ڈی د لوستلو د مهارتونو د پروژې مشره میرمن نانسی پارکس د یکشنبې په ورځ د دغه پروګرام د پیلېدو پر مهال وویل چې له خصوصي ښوونځیو سره مرسته کولی شي په افغانستان کې پر دولتي ښوونځیو فشار را کم کړي.
دا د پام وړ خبره ده چې د خلکو له اقتصاد سره سم د خصوصي ښوونځیو په تعلیمي نظام کې مثبت تغیرات نه یوازې په ښارونو بلکې په لرو پرتو سیمو کې هم مثبتې پایلې لرلی شي. دولتي ښوونځي دا مهال د متعلمینو له جذب او هغوی ته د معیاري زده کړو له ورکړې عاجز دي، خو خصوصي ښوونځي کولی شي چې په دې برخه کې یو څه فشار له دولتي ښوونځیو راکم کړي.
د میرمن نانسی په خبره دا مهال په زرګونو ماشومان او تنکی ځوانان په افغانستان کې د دولتي ښوونځیو ترڅنګ په خصوصي ښوونځیو کې په زده کړو بوخت دي. په همدې حال کې د کابل د پوهنې رئیس محمد سید منصور له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دا ډول برنامه کولای شي په کابل او نورو ولایتونو کې د خصوصي ښوونځیو د پرمختګ په برخه کې ګټورې تمام شي. نوموړي ویل چې د پوهنې وزارت به هڅه وکړي څو د خصوصي ښوونځیو د معیاري کولو لپاره لازم شرایط برابر کړي.
مکاتب خصوصی خود تشویق و
مون باید خپل خصوصی خوندی تشویق او ترغیب کو او د بیلا بیلولار ورته مالی ملاتړ جذب کو سودی خپل کیفیت لوړ کړي او زمون خوندی معیاري شي
خدا بلان ببرن و مکاتب ما مکاتب معیاري شوه.
خغلی منصور وای د خصوصی خوندی او په زیاتیدو به تر ډیره په دولتي خوندی او فشار را کم شي او په خوندی او کې بعد درس کیفیت ښه شي. لبلې خوا د خصوصي ښوونځیو د ټولنې مشر محمد داود بابر ازادي راډیو ته وویل چې له دغه فرصته په استفاده به خصوصي ښوونځیو ته مالی مرستې جذب کړي.
هر څومره چې د اقتصاد او په مالی برخه کې د ښوونځیو ملاتړ وشي د ښوونځیو د کیفیت په چارو مثبت اغیز کوي او خصوصي ښوونځي له دغو قرضو په استفاده کولی شي د کیفیت رغونې او درسي موادو لپاره استفاده وکړي.
د ښاغلي بابر په خبره دا مهال په هیواد کې د زرګونو دولتي ښوونځیو ترڅنګ 1300 خصوصي ښوونځي فعالیت کوي. د امریکا نړیواله پراختیایي اداره په داسې حال کې د خصوصي ښوونځیو د ملاتړ په هدف دغه پروګرام پیلوي چې خلک تل د مسلکي ښوونکو او د زده کوونکو لپاره په ښوونځیو کې د زده کړې د مناسبې زمینې له نه موجودیته شکایت کوي.
دا مشال ریډیو ده.
او سوریدونکو د مشال رادیو 19 پروگرام مشالونه درته اورو چې د خبرونه زموږ همکار شاهین بنیرې جوړوي.
ستړي مشاوریدونکو شاهین بنیرې يم او د عدم تشدد نوموړو مبارزینو پاړه په دې ځانګړې خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم. د نن په خبرونه کې در سره د خدایي خدمتګار تحریک د یو مخکخ مشر سیاستدان لیکوال او د پښتنو د خپلواکۍ د غورځنګ د یو نوموړي مبارز میا جعفر شاه د ژوند او خدماتو پاړه معلومات شریکو. میا جعفر شاه د سیمې د نوموړي روحاني شخصیت کسترګل کاکا سه پاولاد کې د خیبر پښتونخوا په نوخار کې د خان بهادر میا رحیم شاه کاکا خیل په کور کې زیږیدلی و. د میا جعفر شاه د ژوند او کار پاړه د قائد اعظم پوهنتون د تاریخ د سانګې د مشر پروفیسر ډاکټر وقار علی شاه ناورو.
جعفر شاه میا سیو دا د ماچا خان سره هغه نږدو کسانو کې و. د کاکا صاحب اوسیدونکي و. کاکا صاحب پنځه زامونو په مشرۍ زوی باندې د خوشحال بابا مشر لور واده وه. د هغه آزاد ګل نوم په شهید بابا باندې مشهور دی. نو جعفر شاه میا صاحب خاندان چې و دا د هغه د مشر زوی اولاد نه و. دلته کمبرخیل میاګانم یې او ګلۍ میاګانم په کلي کې دی بلل کېږي. ډېر چې دي مالدار خلک وو او ډېر زیات پکې خان بهادران وو. د هغې وجه دا ده چې دی 400 ته لاړو. 400 کې ډېر لوی لوی جایدادونه واخیستل. نو ظاهر ده چې ورته جایداد خاوند شي هغه بیا لکه کم خلک پکې د باچا خان غوندې یا د عبدالاکبر خان اکبر غوندې خپل جایداد ته لته ورکوي او کامی کارونو کې راځي. کنی اکثریت چې وګوره یا خان بهادران دي. نو په دې کې د جعفر شاه میا پلار هم لکه ښه مالدار سړی وو او د خان بهادر نو خو د خان بهادرانو هغه عمره جایداد هم لرلو هغه عمره قدرو عزت هم و.
د باچا خان د خدای خدمتګار تحریک د پیل نوړاندې جعفر شاه میا صاحب د خلافت د تحریک ډېر کلک او فعال غړی وو او په پنجاب کې د سیاسي مشرانو سره ډېرې نږدې اړیکې وې او د دې اړیکو له کبله خدای خدمتګار تحریک ته ډېره ګټه هم رسېدلې وه. هغه یو لوست سړی وو او په سیاسي میدان کې ورته خلکو ډېر عزت ورکو. دا غوی د سیاسي مبارزې په اړه ډاکټر وقار علی شاه وایي.
کله چې انجمن اسلام له فقرا جوړېدو نو کوم لومبۍ چندې چې شوې وې کومو کسانو چې زر زر روپۍ چندې ورکړې هغې کې جعفر شاه میا صاحب وو. دې هغه راسې د انجمن اسلام له فقرا په هله هلو ځلو کې شامل شوی دی. تر دې پورې چې د امان الله خان هغه شخړه چې په افغانستان کې کومه شروع شوه نو دلته انجمن اسلام له فقرا یو غونډه وشوه او دوی دا فیصله وکړه یاره مشته په هر طریقه چې دا په هر قسم حالاتو باندې مونږ ته د امان الله خان سره او د خپل رونو سره په دې وخت کې مرسته کول پکار ده. واحد دا کورنۍ داسې وه چې دوه رونه پکې راغلي. بل د ځنه کشر هغه فاروق شاه میا نوم و او دا جعفر شاه میا صاحب و. الته کې چې څه وخت خبره اترې شروع شوې نو دواړو لاسو چت کو چې خبره دا وشوه چې یاره د انجمن هلال احمر د لاندې با څه خلک افغانستان ته ځي او د هغه خلکو خدمت پکې چې پکې غني خان نومو پکې ډاکټر خان صاحب په مشرۍ کې به دعوه فات جوړېدو نو چې دوی دواړه پاسې دوور کې نو بیا هلته کې دا فیصله وشوه چې نه د یو کور نه دواړو تلقه نه دي نو یو کس د پیسې ورکي او بل کس پس خپله ځاني قرباني ورکوي مظفر شاه میاسب څنکه مشر وو نو په ده باندې د پچا قربانۍ روخته او فاروق شاه میاسب پکې 4000 روپۍ ورکوي هغه وخت کې 4000 روپۍ بل چا چندنه نه ورکوي نو دا ډېره غټه خبره وه هغه وخت کې تر بدو مدو پورې په هر کتاب او په هر اخبار کې شته کله چې انګریزانو دی نه پرېښو د هلال احمر غړي نه پرېښو نو هغه وخت کې ورته هغه یو دا بانه وکړه چې یاره تاسو لاړ شئ امان الله خان نه مونږ ته لیکله اجازه راغی انجمن کوم دوه کسان وټاکل نو هغه یو باچا خان او بل جعفر شاه میاسب وو دی دا انجمن دا خبر په خاړه کا چې تاسو لاړ شئ او امان الله خان کار کې دی هغه نه یو دوه ګوتی لیکلی اجازه چیرې هغه راړی دی به کله به سن په ننوتو سن نه به را واپس کل کله به سبای پورې لاړو بیا هلته نه به را واپس کل نو څو څو ځله دی دا کوششونه وکړو دی اخواته پلوته نه پرېښودو اگر سیسو بیا خراب شو لاړو رانو ځکه چې امان الله خان ظلمات د خپل وطن نه لاړو ایټالیا ته ولته کې ټول عمر تر مرګ مرګ پورې د افغانستان خاورې ته واپس رانو لو پسته مرګ بیا راوړې شو
کله چې بادشاہ خان او د هغه ملګرو خدای خدمتگار تحریک پیل کو د پښتونخوا بیلابیلو سیمو ته خپل اصلاحي او تعلیمی هلې ځلې وغځولې نو میا جعفر شاه ورسره ملګری شو او د تحریک په پیغام خورولو کې یو مهم کردار ولوبو. ډاکټر وقار شاه وایي چې د بادشاہ خان سره په ملګرتیا د خپل کورنۍ لخوا د ډیر مزاحمت سره هم مخ شو. نوموړی زیاتوي
پلاو په سوسو غلا اول څه ورته وارننګونه ورکل چې را د بادشاہ خان سره ملګرتیا چې دا پرې ده نو تور ته چې را د بادشاہ خان سره ما ملګرتیا د سوو جنا ده او هغه ولې چې دا هغه یو داسې خبره ده چې دغه لکه غواړم چې دا ار مشر ار کشر دې تحریک کې پښتنو د خدمت لپاره بلا او تړي او اوځي نو پلار ورسره پاغې باندې اول خو چې څنګه ای چې زور زیاته دبکې درکې ته کولې خبرې ورسره نو کولې دای ورته د جهادات نه بده یاد کوه دا څه ورته وی چې یاره په دې مې اس په وانی شته ما دا جهادات نه به پکار ځکه چې ما دې پاره د بادشاہ خان مرګرتیا او د پښتنو خدمت دا اهم دی نو بس خپل کور یا پریشو یا په پریشو دل شو او رانو او خپل ټول وخت بیا د تحریک ته خدمت لپاره د بادشاہ خان سره په مرګرتیا کې تیرولو
ډاکټر وقار علی شاه وړاندې وایي چې میا جعفر شاه هغه وړومبی سیاستدانو چې کله د پښتونخوا د اسمبلی غړی منتخب شو نو پښتنو بچو ته په پښتو ژبه د تعلیم وکالت به کولو او خلکو ته به ویل چې د خپل زامنو سره سره په لونو هم زده کړو کې
الیکشن کې دوه د خپل علاقې نه د بدرشو د خان بادر تاج محمد خان خلاف لکه خدای خدمتگار او ټیکټ جعفر شاه میاسب ته ورکو او کاکا صاحب هم د خدای خدمتگاری په دغه ټکنامه کې ګړو ډېر زیات لکه خدای خدمتگار وو پکې چې پکې میا حمید ګل فخر کوم میاسب وو نه خلک مو نو میا جعفر شاه په ډېر لوی اوټونو باندې د خان بادر تاج محمد خان نه وګټله هغه د پسته بیا پارلیمنټري سیکرټري شو او کله چې په سپتمبر 1908 کې خدای خدمتگار وزارت جوړ کو نو په 1 د سپتمبر د حلف اوچت کو د وزارت او په 21 د سپتمبر رومبي اجلاس کې چې کوم رومبي ریزولوشن موو کړی دی هغه میا جعفر شاه موو کړو چې په سکولونو کې دی پښتو ژبه را نافذ شي نو پاغي کې هغه دومره مدلل تقریر کړی دی دومره لوی تقریر کړی دی چې نن هم ورته خلک ایریان چې پاغي کې عمدہ ویلي دي یاره بنگالی بچی تا د خپل ژبې حق شته چې د ری په بنگالی ژبه کې تعلیم ورکړي مدرسې هغه ته په مدرسې کې تعامل دا ټول قومونه په هندستان کې چې سو چې چا چا دا حق لرلو چې هغه ماشومان د خپل ژبه ایته دا حق شته هغه په ګوته کړی دي او بیا ویلي دي چې را دي موږ اخر دا ګونګار ویلو دا موږ کوم کفر کړی دی چې پښتنو ته خپل ژبه کې تعلیم نه ورکړي کیږي ګومبه پښتون چې کله روزي پاغې کې د جعفر شاه میاسب مضمون چې هغه د خودو په تعلیم باندې وو نو د هغه یو ډېر غټ ایډوکیټ وو د بادشاہ خان سره څنګ په څنګ ماته تاسو ویل هغه ډېر غټ اثر اخیستی وو نو یو څو کوم کامی مشران چې دي چې هغه د خودو په تعلیم باندې زور راړل وو پاغې کې د جعفر شاه نه
په 23 اپریل 1913 کې په قصه خوانی کې برتانوي ځواکونو د خدایي خدمتګار تحریک په غړیو ډزې وکړې او تر یو نیم سل پورې خدایي خدمتګار یې وژل. د دې نه وروسته د خدایي خدمتګار تحریک په مشرانو ډېر ظلم وشو او هغوی جیلونو ته واچول شو. ډاکټر وقار علي شاه وایي میا جعفر شاه هغه سړی و چې د خدایي خدمتګار تحریک او هندوستان د لویو سیاسي غورځنګونو ترمنځ اړیکې جوړې کړې. نوموړی وایي
باچا خان دے بھی گجرات جیل کے ہو نو ال دا باچا خان تے اس پتہ نہ لگے دا یارا باہر حالات سے بھی سن دی نو دیر خلق یہی دے جعفر شاہ میں سے خپل د سر صاحبزاده عبدالقیوم خان سره تعلق او سره خلک کې چې نه د البخش یوسفی چې د یو ډېر نږدې ملګری د هغه په وجه باندې سر صاحبزاده عبدالقیوم خان ډېر وغوښتو ورته چې یاره تاسو باچا خان ته لاړ شئ او هغه سره په ګیر کې دا خبره تر وکړه یاره فرنګې لګیا دی د کام خرڅو په برکت یا د هغې په مرسته باندې تاسو د بالشویکو ایجنټان ثابتوي روسي ایجنټان مو ثابتوي او دا تحریک هم ختموي او تاسو ټول پاتې کوي. نو ښه خبره داره چې د هندوستان دا لوی سیاسي جماعتونه چې دا لوی ګوندونه چې کوم دي هغه کې د چا سره اړیکې ولري کړي نو ډېر زر در باندې فرنګې گزار کوي. نو یو د 400 د قاضي خیلو عبدالله شامیا او بل جعفر شامیا دای دواړه د گرفتارۍ نه بچو لا بهرو دای دواړه دایره دوکا چې را موږ د لاړ شو او باچا خان ته یو خو دې صبح کې چې کوم فرنګي ظلم راټیټ کړی دی یو دې ورته تفصیلات ورکو او بلدار چې هر صاحبزاده عبدالقیوم دا وینا دا سوال جواب دی ورته وکړو. نو چونکې گجرات چیل کا دنه تک را تک ناممکن وو نو دای هلته کې بموږ د کلي د خطرنامې هرکاران وو هلته کې نو هغه په جیل کې څه کنسټرکشن کېدو نو هغه به خرو باندې دا مال به اوړو راړو دا بوره موري به دا کولی نو جعفر شاه میا د ټپالی هغه الګ ته یې چې څوک هر څه چکر اخیسته یې خرج غلای نو جعفر شاه میا د ټپالیانو جامې واچولی چکه تر لاسکا ولاړو په دې باندې باندې جیل ته ننوتو. هلته باچا خان سره خبره اترې وشوې. باچا خان ورته وویل چې عمده مو مقرر چې د هندوستان د لویو سیاسي ګوندونو کې چا سره اړیکې ولرئ. نو جعفر شاه میا بیا لاړو نو د ګجراوالې ملک لال خان سره خبرې اترې وکړې او د هغه په شهادت بیا میا فضل حسین ته لاړو. هغه ته یې خواسته کو چې یاره په مونږ باندې سخته ده او مونږ غواړو چې تاسو د مونږ مرسته وکړئ. هغه ورته نورې خبرې شروع کړې ورته یاره مونږ د هندو خلاف تاسو مرسته تاسو د مونږ وکړئ نو مونږ به تاسو نو دی ورته چې مونږ جګړه د شیرنګي سره ده. جعفر شاه میا صاحب په دې دوران کې دا ټول دا سوال جوابونه وړل راړل چې دا ټول پیغامونه او مونږ جعفر شاه میا په شهادت سره باچا خان د دې بهر دنیا سره رابطې هم قائم شوي.
میا جعفر شاه ډېر لوست سړی و نو د قصه خوانی په المیه چې کوم سلور راپورونه راغلي دي په هغه کې د فرنټیر ټریجډي په نوم د راپور لیکوالان الله بخش یوسفی او میا جعفر شاه و. د دې سره سره یې د خپل ولس د حقونو لپاره د گیو اس اور ډیو یا موږ له خپل حق راکې په نامه په انګریزي ژبه کې یو کتاب هم لیکلی دی. ډاکټر وقار علي شاه وایي د میا جعفر شاه د باچا خان سره ډېر نږدې تعلق و او هغه به پې ډېر باور کولو. د دې کبلا په تحریک کې ځنې خلک داسې وو چې میا صاحب خوښ نه وو. نوموړی وایي
په تحریک کې ځنې خلک چې وو د هغې د باچا خان سره د میا صاحب نږدېوالی ډېر خوښ نه وو. په هغه کې یو ارباب عبدالغفور د تاکال هغه د میا صاحب راسې خپلو کې رابط هغې غوندې رالو او بیا لکه مطلب یو کال دوا کال خو خپلو کې خبرې هم نکولې بلکې ارباب عبدالغفور چې دی هغه د باچا خان ته چې یاره په تحریک کې بیا دی یا بس نو باچا خان ورته ویل چې دا خو ګوره د چا د کور څه دغه نه دی که نه چې اجره کې یو کټ پروت دی چې په دې کټ کې بیا دی کې یا بس کېنم. دا خو یو کامی تحریک ته تم پکې راځه هغه هم پکې راځي زه هم پکې نور پښتانه هم دې پکې راځي خو ارباب صاحب هم غصناک سړی وو نو بس هغه بیا ویل چې زه بس زه د تحریک نه ووتم. نو ډېر خلک ما سره دې دستاویزي ثبوت نشته خو انټرویوګانې مې کړې دي هغه وی چې ارباب عبدالغفور د پارټۍ نه سمیدا وتل چې هغه دې دیواجو چې هغه وی چې رامیا جعفر شاه صاحب چې د باچا خان ویلې دومره زیات لفټ ورکړي او بد د سره نه لګیدا او دا د تاکال د اربابانو او د کاکا خیلو میاګانو د دا رایول ریچ دا تاسو نه خبره نه و دا روانه وای اسلامي کالج په جوړېدو کې خان بہادر رحیم شاه چې هغه د ارباب دوست محمد دا کال هغه دومره پیسې ورکړي اتیا زره ورکړي بے پاسې دور پسې یو لس ټکي اندازه کوم اور ان شاء الله دغه په کوم باندې هم تر اوسه پورې ستانه کالج کې دی. خو بیا هم د 45-46 الیکشن کې راځي نو ارباب عبدالغفور مستندیک ته لاړو خو دا فشا میا هم په پاتې کې پاتې شو په دویم ځل بیا الیکشن وکړو د خپلې حلقې د نوخار ټکټ ورته ورکړو دا فشا میا صاحب ته واغه الیکشن بیا دوه ګټلو دا ځل میر اسلام خان خټک ته مان کی هغه د مسلم لیگ په ټکټ باندې ویلاړو ډېر مالدار سړی او ډېر زور پیسې چلولا خو هغه اس دغه ونکو او د دې حلقې نه بیا دا فشا میا چې دی د الیکشن ګټلی دی.
میا جعفر شاہ تر پاکستان جوړیدو پورې د خدایي خدمتگار تحریک ملګری وو او بیا وروسته په مسلم لیگ کې شامل شو. دا غوی د ژوند د اخیری ورځو شپو پاړه د ډاکټر وقار علی شاه ناورو
تر پاکستان جوړیدو پورې دغه لیکل مقدر کړی دی په پښتون رساله کې دغه پورې کلک خدایي خدمتگار مو پر پاکستان د جوړیدو پستا یو کال پستا بیا چې دینو آغا مسلم لیگ ته واورېدو نو آغا سیستمي هغه بیا د علاقې خلکو هم نه خوښولو خلک یې چې دا هغه وختو او چې دی نه به چاته پوس وکړو نو هغه به ویل چې باچا خان خپله ووایي چې خدای خدمتکاري تحریک مونږ ختم کړو مونږ د پاکستان وفادار شو نو چې کله هغه ووایي چې مونږ د پاکستان وفادار شو نو کوس مونږ شو نو څه بده خبره خو نه ده کنه مونږ خو د باچا خان خبره منو. بهرحال دا پارت چې دی دا لږ کنټروورشل ځکه دی چې ډېر خلک په دې باندې خوشحال نه وو. د جعفر شاه میا صاحب مشر شوی د اغه نوم چې او شنشانه سبو او سل وختم کې کله چې دلته کې بدامنی زیات شو په پنجاب کې مسلم لیگ زور اونې سلو او دلته کې یره داوا چې دلته نن مسلم سدي د دای په مال او ځان دواړو خطر کې وو عملی مملي په خور خار کې خاص کر خاریان سلو کې د یو فیصلو کې خدای خدمتګار لیدرشپ یره دته به موږ دفاعي کمیټې نه جوړو ډیفنس کمیټې نه جوړې شوې او هغه ډیفنس کمیټې نو کار بداو چې هغه بتلو او په هغه مالتونو کې به پهرې ورکولې څوکیدارۍ به کولې په کومو کې چې هندوانو سکان اوسېدل ورته به وي چې روځي خپل کاروبار کوي موږ دلته کې چې څوک تاسو د رسی اول به موږ باندې راځي بیا به تاسو ته د مسلم لیگ د نېشنل ګارډو نه مه یېږئ. جعفر شاه میا صاحب مشر زوی شاه میا د باندې یو هلته کې یو نېشنل ګارډ د کار دغه کو زکه چې د یو هندو کور باندې ویلاړو ګولۍ کې وا هغه تر مرګ مرګ پورې په شاته لاس لاندې وا.
اوریدونکو دغه واز موږ د نن خبرونه بلونه به د خدای خدمتگار تحریک دی او بل مبارز د ژوند او زیار پاړه د معلوماتو سر رازو تر هغه د الله پامان.
مشال ریڈیو دا